پور شوی لاغروسته دي چې د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر د یوې مرکې پر مهال په عراقي ځواکونو تور لګولې چې د جګړې کول توان نه لري.
دا ونی سجمل چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سم لجمن سره سم واره رسیدلې د ونیزي خبرونه د تاریخ پاڼه. نن د تاریخ پاڼه کې د پېښور کې سخوانی د شهیدانو په حق له معلومات درکوو، کوم چې په کال 1913 د اپریل په 28 د انګریز پوز د لاسا په ناتر څو ډزو کې وجل شوی وو، او د یوې څېړنې له مخې د دغه مړو شمېره څه باندې 200. هر اونۍ د خبرونه ستاسو لپاره زموږ همکار خالد خان چمتو کوي.
گران اوریزن کو دا خیبر پختونخوا ستر خار پیښور کې کیسه خانه بازار به مو لیدلی وي، او که چیرې لیدلی مو نه وي نو دا به مو خامخا اوریدلی وي چې دغه بازار د پختونخوا د ټولو نه زوړ او تاریخي بازار دی، چرته چې د انسان جون سره تړلې هر قسم سامانونه ملاویږي او دا هر څه د پاره بیل بیل واړه او لوی بازارونه دي. کیسه خانه بازار کې د کابلې دروازې سره نږدې یو وړوکی بودکې جوړ شوی دی چې دواړو اړخونو ته تنګ او واړه زارونو ته لاري اوتی دي. همدا غزه ته د شهیدانو چوک ویل شي، کوم چې د 28 اپریل 1913 د هغه شهیدانو په یاد کې جوړ شوی دی چې د انګریز فوج په ناتر سره ډزو وجل شوی او ټپیان شوی وو. ویل کیږي چې په خبر کې د انګریز سرکار خلاف لومبه سیاسي مبارزه هم دغه پیښه
روته. اردوونکو دا خبرونه د تاریخ پاړه تاسو ته هم وړاندې کوو، خو تکنیکی ستونزو له وجې موږ ونه کړی شو چې تاسو ته د نړیوالو ورځپاڼو او د غرنګې د کورنۍ ورځپاڼو مقالې وړاندې کړو. نو لومبی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې څه اخیستي ریاض رابی اکرم خان ته وکړي.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي، پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري منصوبې په اړه ټول سیاسي ګوندونو سره مشاورت کول لپاره یو ځل بیا سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړی کیږي. ادارې وایي دا د حکومت لخوا یو ښه اقدام دی. دا بلنه سیاسي ګوندونو ته ورکول پکار ده او ورته دومره موقع ورکول پکار ده چې هغه خپل موقف غور او فکر سره جوړ کړي. ادارې لیکي د اقتصادي راهداري منصوبه دومره د اهمیت وړ ده چې د سنجیدګۍ تقاضا کوي، باید چې په دې د نارو پسې د دې په حقایقو خبرې وکړي شي. ادارې وایي د تحریک انصاف مشر عمران خان وایي چې حکومت اصلي منصوبه پټه کړې ده. دا شند عوامي نېشنل ګوند اسفنیار ولی خان وایي چې منصوبه کې بدلون کیږي او د حکومت موقف دی چې منصوبه کې بدلون نه کیږي. ادارې وایي دا یو غټه منصوبه ده چې د ملک حکام ترکی ورسره تړل شوې ده، او د ولسی نمائندو مطابق چې د دې نه د ملک یو حصه هم محرومه پاتې نشي. ادارې اخري کلی کې چین وایي چې دا راهداري به د بلوچستان نه تیریږي چرته چې حالات ناسازه دي. نو یو خو دا خطر ده او بل خو دا سیاسي اختلافات. نو داسې اتفاقي رائے سر پیدا کول پکار ده چې دې منصوبې سرکار شروع کړې شي او د دې فائده ملک حکام ته ورسي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي، سټیټ بینک آف پاکستان د روان مالی کال مالیاتي پالیسۍ اعلان کړی دی او د سود په شرح کې 1% کموالی راوستی دی. اوس به دا شرح 0% وي، مخکې 8% وه. ادارې لیکي د سود په شرح کې کموالی سره معاشي هلې ځلې سیوا کېدی شي، زیاتې کاروباري قرضې اخیستل کېدی شي، دې سره د روزګار نوې موقع پیدا کیږي او د ملک په مجموعي خوشحالۍ کې هم اضافه کیږي. ادارې زیاتوي په دې تناظر کې د اطمینان خبره دا ده چې روان کال د سود په شرح کې د دریم سر کموالی راغلی دی. ادارې په وینا د معیشت خوالی په اسبابو کې د حکومت معاشي حکمت عملی نه علاوه سازګاره نړیوال حالات هم دي. ادارې لیکي وفاقي بجټ به د روان جون په میاشت کې وړاندې کیږي، او د دینه یو څو ورځې مخکې د سود په شرح کې کموالی دا اعلان ډیر اهم دی، او دا امید کیږي چې د دې خاص رات به روان مالی کال باندې هم وي. حکومي بجټ سکیمونو کې خپل پیسې ساتونکي خلکو په آمدنۍ کې به د دینه کموالی راځي، باید چې حکومت د ریټایرډ او ضرورتمند خلکو مسله هم هواره کړي. ادارې اخیر کې لیکي حکومت له پکار ده چې داسې خلکو پاره خصوصي سکیمونه معرفي کړي چې هغه د اسلامي تعلیماتو مطابق د خپل جایز آمدنۍ نه خپل ضرورت پوره کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دان وسپانه لیکي چې په پاکستان کې فوجي عدالتونه یو لوی سیاسي مسله ده او د دې دوام ستونزې جوړولې شي. بل پلو له دوبۍ خبریدونکي د نېشنل اوپینین ورځپاڼې بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي تفاهم لیک په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د دواړو مقالو غټ کې په دې رپورټ کې دان ورځپاڼې لیکي چې د پاکستان سپریم کورټ په دوو پوښتنو کې راګیر دی. لومړۍ پوښتنه دا ده چې آیا کوم آئینی ترمیم کله د لمنځه تللی شي. دویمه پوښتنه دا ده چې آیا یوویشتم آئینی ترمیم چې د پوځي عدالتونو د جوړولو لپاره شوی و په جزوي توګه یا په مکمله توګه د ختمېدو په معیار پوره دی او که نه. په مقاله کې راغلی دی د پاکستان پارلمان د یاد آئینی ترمیم په منظورولو سره په دې هیواد کې موجوده عدالتي نظام او بشري حقونه له پامه وغورځول. خو دلته کې مسله دا ده چې د جرمونو د مخنیوي موجوده عدالتي نظام مؤثره نه دی او پکې اصلاحاتو ته اړتیا ده. خو خبره دا ده چې پارلمان کله هم د حکومت پام دې خبرې ته نه دی راګرځولی چې په عدالتي نظام کې موجودې نیمګړتیاوې ختمې کړي. په اداره کې راغلی دی کچرې په عدالتي نظام کې اصلاحات نه کیږي نو جواز ته چې د یوویشتم آئینی ترمیم د لارې جوړ شوي پوځي عدالتونه تر 2018 کال وروسته هم دوام وکړي. بلخوا دی نیشنل ورځپاڼه لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی د څوکۍ سنبالولو سره سم واضح او ښکاره تګلاره خپله کړې او د خپل پخواني افغان هم منصب حامد کرزي برعکس له پاکستان سره نږدې اړیکې غواړي او په دې لټه کې دی چې له دولت مخالفه وسلوالو سره د سولې په خبرو کې د اسلام آباد ملاتړ ترلاسه کړي. په مقاله کې راغلي دي د محمد اشرف غنی لپاره د خوشقسمتۍ خبره دا ده چې نوموړي پر داسې وخت د ولسمشرۍ څوکۍ سنبال کړي چې ښکاري پاکستان هغه وسلوال هم د لمین زوړل غواړي چې د افغانستان د بې ثباته کولو هڅې کوي. په مقاله کې راغلي دي د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اړیکو په لار کې داسې کوم خنډونه نشته چې لرې کېدی نشي او تر ټولو مهمه دا چې ښکاری امریکا چین او روس هم غواړي چې پاکستان او افغانستان یو بل ته نږدې شي. خو د دې هر څه باوجود دا ښکاری چې افغان حکومت له پاکستانه خوشاله نه دی او هغه ځکه چې د طالبانو لخوا د سپرلي عملیاتو د غزیدو او د داعش وسلوالې ډلې لخوا د دړکو له وجې په محمد اشرف غنی فشار مخ په زیاتېدو دی او د غنی استازي چې د پاکستان په مرسته طالبانو ته د رسېدو هڅې کوي لا هم نه دي بریالي شوي. پوښتنه دا ده چې آیا د دې وجه د پاکستان د پوځ دو مخیزه پالیسي ده او که څنګه. د مقاله کونکي په خبره که څه هم افغان ولسمشر محمد اشرف غنی غواړي چې د دولت مخالفه وسلوالو مشرانو ملا محمد عمر او جلال الدین حقانی ته رسایي وشي خو دلته کې ستونزه دا ده چې نه خو دغه مشران او نه هم پاکستان په وړو وړو ډلو کې تقسیم شو وسلوالو ډلو باندې کنټرول لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قومندانان په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش موجودګي د خپل هیواد لپاره ګواښ بولي. احمد ضیا پردستان پارلمان ته په وینا کې ویل هیواد یې له نوو ګواښونو سره مخامخ دی. تفصیل د احمد تکل په دې رپورت کې.
د ایران د ځمکنیو ځواکونو قومندان په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور او د ایران د نامنه کولو لپاره د دې ډلې هڅو ته د اشاره په ترڅ کې د دې هیواد د پوځ د تجهیز پر اړتیا ټینګار وکړ. جنرال احمد ضیا پوردستان پارلمان ته په وینا کې وویل داعش ډله د ایران پولو ته نږدې فعاله ده.
امروز نیروهای گروهک تروریستی و تکفیری در نزدیکی های مرزهای ما هستند.
د ایران د ځمکنیو ځواکونو قومندان وویل هیواد یې د ګواښونو له یوې نوې څپې سره مخامخ دی چې د بڼې او اندازې له پلوه تر پخوا توپیر لري. پردستان همداراز یادونه وکړه چې په افغانستان او پاکستان کې د داعش د پښو په لیدل کېږي او په داسې شرایطو کې د ایران پوځي ځواکونه باید ښه تجهیز او سنبال شي. د هغه ګواښونه هم یاد کړل چې داعش تیر کال د ایران لپاره جوړ کړي وو. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قومندان د اندېښنه په داسې حال کې ښیي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل د شنبې په ورځ وویل داعش ډله په افغانستان کې د جنګیالیو د استخدام په حال کې ده خو تر اوسه یې عملیات نه دي پیل کړي. کمبل خبریالانو ته وویل داعش د خپل پرمختللي کمپاین په ترڅ کې د ټولنیزو شبکو له لارې په افغانستان او پاکستان کې جنګیالي استخداموي. کمبل زیاته کړه هغه وسلوال چې په تیرو لسو کلونو کې د افغان حکومت د پرځولو په مقصد له خپلې جګړې څخه ناامیده شوي دي له داعش ډلې سره یو ځای کیږي. خو جنرال کمبل خبرداری ورکړ چې داعش ډلې ته به اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې هم د عراق او سوریې په څیر حضور ولري. جنرال کمبل همدار زیادونه وکړه چې د افغانستان خلک عموما د اسلامي دولت ډلې له نظریاتو سره جوړ نه دي او همدا مسله کیدای شي چې په افغانستان کې د دې ډلې د پرمختګ مخاوني سي.
تاسو د احمد تکل ریپورت اوریدو. اوس یو مقاله هم تاسو ته وړاندې کوو. د المان غږ راډیو په ویبپاڼه یو مقاله خپره شوې چې ورکه راغلي د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ د تفاهم لیک په سر په افغانستان کې سختې نیوکې کیږي. عام افغانان داسې ګڼي چې د پاکستان پوځ د وسلوالو ډلو سره مرسته کوي، نو بیا څنګه ممکنه ده چې دوی دې د ترګری په ځپلو کې د افغانستان سره مرسته وکړي؟ د مقالې غټې برخې له فرخنده صدور.
د جرمنی ډاوچه وله رادیو لیکي د پاکستان او افغانستان حکومتونه پر دې سره سلا شوې دي چې په سیمه کې د امن لپاره به د یو بل سره استخباراتي معلومات شریکوي. ځینې سیرونکو داسې فکر کوي چې د پاکستان پوځ د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره اړیکې لري، نو د استخباراتي معلوماتو شریکول به دومره ګټه ونه رسوي. د نوړاندې د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال عاصم باجوا دا ویلي وو چې د دغه هیواد استخباراتي اداره آی اس آی به د افغانستان د استخباراتي ادارې سره په ګډه د وسلوالو خلاف په عملیاتو کې همکاري کوي، خو د دغه څه تفصیل یې نه دی ورکړی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د خبرې له هغې سم دستروستو مخې ته راغلی چې وزیر اعظم نواز شریف کابل ته لاړو. له کلونو راهیسې د افغانستان حکومت په پاکستان تور لګوي چې پوځ او استخباراتي ادارې یې د طالبانو او وسلوالو سره تړاو لري او د دوی په ملک کې بدامني خوروي، خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي په سوسو واردا ویلی وو چې له پاکستان او اسلبال راوړي او بیا په دغه هیواد کې ترهګر بدونه تر سره کوي. کله چې ولسمشر اشرف غنی واشنگتن ته لاړو نو هلته یې دا اول چې افغانستان او پاکستان دواړه اوس باید د یو بل په اړه پالیسی بدل کړي او د سیمې د امن لپاره په ګډه کار وکړي. ځینې سیرونکو د اهم وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ولسمشر غنی د راتګ سره د یو نوي دور پیل شوه دی. له افغانستان شپږ عسكر د پاکستان د پاوس ټریننګ مرکز کاکول لاړل چې هلته به روزنه ترلاسه کوي. دغو کیډټانو ته به تر 1300 میاشتو پورې روزنه ورکړل کیږي او د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د دواړو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو ترمنځ د خبرو یوه سلسله هم پیل شوې ده چې د سیمې پر امنیت او پر یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو خبرې کوي. دا شبلې لیکي د پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په خبره په افغانستان کې ډېرې نیوکې هم روانې دي. ډېر افغان سیډونکو د پارلمان غړي او د مدني ټولنې ځینې مشران داسې فکر کوي چې آی اس آی د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره مرسته کوي، نو بیا څنګه به دغه معلوماتو له شریکولو سره په سیمه کې امن او سوله راشي؟
دا پرخنده څه چې تاسو ته د ډچویلې ورځپاڼې مقاله وړاندې کوله او اوس اهم ور رسیدلې د اونیزې خبرونې د تاریخ پاڼه. نن د تاریخ پاڼه کې د پېښور قصه خوانی د شهیدانو پاکله معلومات درکو. څوک چې د کال 1913 د اپریل په درویشتمه د انګریز پوځ د لاسا په ډزو کې وجل شوی وو او د یوې څېړنې لمخې د دغه مړو شو کسانو شمیره څه باندې 200. هر اونۍ د خبرونه ستاسو لپاره زموږ همکار خالد خان چمتو کوي. راځي چې په ګډه وښو.
گران اوریزن کو دا خیبر پختونخوا ستر خار پیښور کې کیسه خانه بازار به مو لیدلې وي او که چرې لیدلې مو نه وي، نو دا به مو خامخا اوریدلې وي چې دغه بازار د پختونخوا د ټول نزول او تاریخي بازار دی. چرته چې د انسان جون سره تړلې هر قسم سامانونه ملاويږي او دا هر څه د پاره بیل بیل واړه او لوی بازارونه دي. کیسه خانه بازار کې د کابلې دروازې سره نږدې یو وړوکی بودکې جوړ شوی دی چې دواړو اړخونو ته تنگ او واړه بازار ارونتا لارې اوتی دی. هم دا غزیته د شهیدانو چوک ویل شي کوم چې د درویشتم اپریل 1913 د هغه شهیدانو په یاد کې جوړ شوی دی چې د انګریز فوج په ناتر سډزو وجل شوی او ټپیان شوی وو. ویل کیږي چې په خبر کې د انګریز سرکار خلاف لومبه سیاسي مبارزه هم دغه پیښه رستو پیل کیږي او په دغه پیښه کې د خدای خدمتګارو سره سره د کانګرس خلافت تحریک او عام وګړي شهیدان شوی او ټپیان شوی وو. نن زموږ د پروګرام موضوع د کیسه خانه بازار کې دغه د شهیدانو چوک دی او د تاریخ کتابونو او استادانو سره د باز پرانا کې به دغه معلومات درکو چې په دغه پیښه کې څومره خلک مړه او بیا کوم داسې حالات وو چې انګریز سرکار په دې مجبور شو چې په سونو بی ګناه خلکو ناتر سډزې وکړي.
Thank you.
دا پیښور خار په حق لویل کیږي چې دا د جنوبی ایشیا دا ټول نزور او لرغونی آباد خار دی چې خوشه 2500 کال زوړ تاریخ لري او د منځنی ایشیا او هندستان په منځ کې د خیبر په دره کوم قافلو او کاروباری خلکو مزل کولو نو د دمې لپاره به ډومبي او اخیری پړاو هم پیښور او دا تاریخ کتابونه لیکي چې دا پیښور کې سخانه بازار تاریخ هم دومره لرغونی او د اهمیت وړ دی څومره چې دغه خار دی ځکه چې د لری لری نه راغلی د کافلو پړاو هم دغه بازار او چرته چې بدوی د سامان خرڅولو او اخیستلو نه پرتله د ځایي خلکو نه خوندورې کیسې هم اورېدلې نو ځکه ورته د کیسهخانې بازار نوم ورکړی شو. اسلام آباد کې د قادی اعظم یونیورسټۍ د تاریخ څانګې استاد او څېړنکار پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه د کیسهخانې په هکله وایي
چې دې بازار ته کیسهخانې ځکه چې دلته به اوتلې وې دلته به کافلې کاروانونه به پراتو هغې پړاو دوران کې به دلته رشټوله ټوله شپه به پخوا خو نور څه نه ټي وي نه ریډیو نه نور څه داسې د وخت تیری دپاره نور څه ذریعې وې نو بس همدا کیسهخانان چې به وو دوی به خلکو ته ټوله ټوله شپه کیسې اچولې نو د هغې وجه نه د دې بازار نوم چې دی کیسهخانې بازار شو.
دا کیسهخانې بازار چې څومره د ځایي خلکو سود سودا دپاره مشهور او همدومره د سیاسي هلو ځلو دپاره یاد دی چرته چې د ډېر پخوانه سیاسي جلسې ادبي غونډې او ثقافتي دستورې کیږي. په 23 اپریل 1913 هم دغه شان د انګریز سرکار خلاف سیاسي خلک د یو پوره من احتجاج دپاره راوتي وو چې ناترسه ډزې پې وشوې او د ډاکټر وقار شه په وینا په دغه پیښه کې 240 کسان مړه شوي او ډېری خلک جوبل شوي وو.
په دې ورځ باندې په 23 اپریل 1913 باندې په یو ورځ سهار 11 بجو نه چې ډزې شروع شوي دي تر 3 بجې ډزې شوي دي او د مړو تعداد چې کوم دی هغه 213 ما د ریسرچ مطابق خو دی. د دې نه علاوه ډېر مړي چې دي آی ویټنس گواهان دا یی چې ډېر مړي لارۍ راغلي وي فوجي او په هغه لارو کې اوچتې کړي دي او هغه کابل سیند نوخار سیند چې کوم دی لنډي کې غورځولي دي هغه د دې نه علاوه دي.
پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه چې په خدای خدمتګار وي د پی ایچ ډی څېړنې کړي دي وایي چې د کیسهخانې بازار پیښه په هندوستان کې د 1919 د جلیانواله باغ په شان یو ناوړه پیښه وه خو افسوس چې نه خو په وخت کې د دې په صحیح توګه پلټنه شوې او نه د پاکستان په تاریخ کې او په خصوصي توګه د نصاب کتابونو کې د دې خاص ذکر شته دی.
دا خو یو ډیره خونړۍ پیښه ده د پښتنو په تاریخ کې یو ډیره هم ورځ ده خو د بدې مرغې ډېر کم خلک ته نه خبر دي او هغه یو خو د تعلیم کمی دی بل د سیاسي شعور کمی دی نو دې د وجې نه د جلیانواله باغ د واقعې نه خو درست جهان خبر دی او تر دې پورې چې لکه د هندستان تاریخ دانانو د هندستان لیکوالو علم پوهو خلکو په دومره رڼا اچولې ده چې د هندستان بچې چې دی هغه نن د خپل تاریخ باندې چې ویاړنه کوي فخر کوي په هغې کې چې کومې قربانۍ یادوي نو په هغې کې د جلیانواله باغ دا لویه پیښه یادوي په 1919 کې په 13 اپریل چې شوي وه په انګریز چې دی لکه 350-400 کسان مړه کړي دي.
په 12 مارچ 1913 کې چې کله د هندستان هغه وخت د ټولو نه لوی سیاسي ګوند کانګرس د انګریز سرکار خلاف د سیول نافرمانی اعلان وکړو او د سالت مارچ نه پس یې په مالګه باندې ټیکس ورکولو نه انکار وکړو نو پیښور کې د کانګرس خوړو هم د انګریز خلاف یو احتجاج وکړو خو دا ډاکټر وقار علی شاه په وینا پیښور کې د کانګرس غړي دومره کم او چې حکومت ورته څه خاص اهمیت ورنه کړو.
دا سیدا چې دلته کې لوکل کانګرس په 1915 کې جوړ شوی دی په پېښور کې لکه یو سو حاجی جان محمد دی علی ګل خان دی داسې پکې ډاکټر سی سی گوشت دی ها امیر چند بموال دی امیر چند بموال دا جوړ کړو. دا د خار یو سو انټلیکچوئل ورته ویلی شي انټلیجنسیا ورته ویلی شي روشن فکران دی راغون شو دی دا پارټي جوړه کا خو دې نه دی په خوارو یې ډېرې پیو کې خو یو عوامي جماعت یې تنه نو جوړ کړی یعنی دی میکسیمم ممبرشپ چې رسېدلی دی هغه په 1919 کې د جلیانواله باغ په نتیجه کې ریاکشن کې د کانګرس ممبران چې وو هغه 100 دي.
ډاکټر وقار علی شاه زیاتوي چې باچا خان او د هغه ملګرو دغه وخت کې د انجمن اصلاح افغانه او خدای خدمتګار تحریک بنیاد ایښی و او د هغوی مرسته او ملاتړ ترلاسه کولو دپاره د کانګرس پارټۍ مشران هشنغر کې د خدای خدمتګارو مرکز ته لاړل او د انګریز خلاف د سیاسي مبارزه کې هغوی ته بلنه ورکړه.
اتفاقا سره د اپریل په میاشت کې د په دې انجمن اصلاح او لفاقه نه او داسې د سره چې څومره نور ارګنایزیشن جو خدای خدمتګاری هم جوړ شوی و د زلمو جرګه وه د دې ټولو متفقه اجلاس په اتمانځو کې په 19 اپریل هغه مانځل و. د کانګرس مشران یو څو د ښار نه لاړو چې پکې علی ګل خان شامل و، پکې داسې خان میر هلالي شامل و، سی سی ګوش دا خلک لاړو اتمانځو ته پدې آزاد سکول اتمانځو په هغه سالانه جلسه کې هم شرکت وکړو. ولته په سټیج باندې خلکو ته خواست وکړو چې یاره مونږ سیول نه فرمانه کې مونږ سره مرسته اعلان وکړي.
ډاکټر وقار علی شاه وایي چې کله په 23 اپریل 1913 سیاسي او مذهبي ډلو مشرانو په کیسه خانه کې دا قابلیت تانی په لور روان و، نو د هغه وخت پولیس افسر سره دغه یره شوه چې ګنې دوی په تانه حمله کوي، نو ځکه یې په بیړنۍ توګه فوج راوبللو. او بیا چې څنګه د فوج ګاډي راغلل نو لومبه ګاډي نیخ په نیغه په جلوس ورغلو چې 14 کسان په کې مړه او ګڼ شمېر جوبل شو.
لومبۍ آرمډ کار چې راورسېده په دې موړ کې چې دا ګاډي راتاو شو 14 کسان ولاندې چخنې شو، په هغې کې 200 په مکمل شو او دا نور زخمیان. بس دې سره لانجه شروع شوه. دې کې څه مشران رامخ کې شو او هغې خلکو ته وایي چې یاره بس دا معامله ختمو او تاسو لاړ شئ. په هغې کې حکیم عبدالجلیل ندوی دی، اجی عدیل پلار دی رالو، ده تقریر وکړو. خلکو ورپسې چغې نارې جوړې کړې چې نه ته خو د انګریز جنټې او بس. بیا ورته نورو مشرانو وویل چې بس حجي صاحب پرېږده چې څه لکه دا خلک کوي ګورو چې دوی څه کوي.
د دغه ظلم او زبردستۍ په رد عمل کې د جلوس ځینې ګډونوالو د فوج دغه ګاډي ته اور ورته کړو او یو الغو تلغو جوړ شو.
هغه اړومبې آرمډ کار چې و هغه ته دی اور ورته کړو، د خلکو ورته اور ورته کړو چې رنګي دا چېرته برداشت کولی شو چې یاره هندوستانې یا دما کوم ریایا دا هغه دی دومره لکه کای دومره طاقت یا دومره نافرمانی دی کای اډر ویر کو د تاسو کوم رومبه پلټن چیو هغه ګورکاو ګوروال رائفل ستنوم باندې و ائی ته چوی چې دغه کای هغه انکاری شو. بس یک دمه دی هغه کورټ مارشل کو دی هغه دی پسته 111 انفنتری چې کوم یارک شایر والا کینګ یارک شایر والا هغه را وستو وغیرہ
دې شروع کړي. ډاکټر وقار علی شاه وایي چې هم په دغه وخت کې مولانا عبدالرحیم پوپولزه په مشرک کې یو پوره منجلس راوتیو او دا کانګرس او خدای خدمتګارو مشرانو دغه یو هڅه کوله چې نور شر فساد اونشي، خود انګریز فوج له اړخه په جلوس ناتر سډزي پیل شوې چې د جلوس د ګډونوالو سره سره پکې ځای دکانداران او بی ګنا خلک هم په نخښو شو.
اړومبوړو سره چې کوم دا اړومبی کسان راو غورځېدل نو دا روستي کسان رالو دا کسان یو چتول په دینده زه وشوي. ها دا ګیر چاپیره کومې ګلۍ کوسی چې دی پاګې کې ډایرکټ دځې کولې ګیر چاپیره سره کورونه دی هغه دی بالخانو نه سخذو قتل چې دا ناساپی دځې مزه چرته کیږي هغه موشته واته خذو چې دی هغه خپل کورونو کې مړې پرته په دې تاسو لګې دی دوه درې پکیران ای غریبانان څه دغه کیول تا کې ناسو د دنیا د حال او دنیا د مافیا نه څه خبرو هغه په مړو کې مونته شوی دی. اکثریت خلک چې په دې کې مړ دي هغه دګیر چاپیرا علاقو د کلو ملو والا کوم خدای خدمتګار چې راغلی و دی هغه پته هغه نمونه اشتره د پښتنو د ګیر چاپیرا کلی چې اکثریت خلک دی دی.
پروفیسور ډاکټر وقار شاه وای چې باچا خان په دغه ورځ سره د خپل ملګرو د اشنغر نه د پیښور په لور په یو ټانګه کې را روانو چې د ناکه سره نږدې پولیس اونیو او بیا یې د سلور کالو د پاره د هندستان په یو زندان کې بندي کړو.
باچا خان او دغه یو څو مرګری په ټانګه کې سره اکبر خان اکبر د نور څو سان د ایر روانو د ناکې تانه سره د 19 بوتل 400 جیل تا الته کې چې خلک راځو شو الته کې هم دا یار و چې را خلک سینا جیل دیوال مات کی اغه زنه فورن رسالپور تر وستو د رسالپور نه ګجرات ته بیا د رسالور کالا رګر سنټرمنټ کې کېدې با مشکته ورته ورکو جیل کې واچو.
پروفیسور ډاکټر وقار علی شاه وای چې دغه پیښه نه رستو د کابل دروازې ته خونی دروازه او د کیسه خانه بازار ته به د شهیدانو بازار ویل شو، خو بیا انګریز سرکار خلک په زور دغه ځایونو ته دغه نمونه ورکول نه منکلل. او بیا چې کله یو ځای دکاندار د 23 اپریل ناوړ پیښه په یاد کې په شهیدانو چوک کې یو بوتکی جوړ کړو، نو نه صرف یې دغه دکاندار سزا ورکړو بلکې هم دغه په لاس یې هغه یادګار ړنګ کړو.
د دې په ستا په دویمه درېمه ورځ دلته کې یو دیوچې میوه دکان یو اشک شا نوم دی. اگر آلو دلته کې راکوم ځکه چې د دې ډېر شي وي کوم ځکه چې په یو ځای باندې دلته کې شهیدانو یادګار جوړ کو دلته کې مضمونه پکې وشو دغه وشو نو چې را داتې دنه د خونی دروازه را او د شهیدانو بازار شو. بس فورن هغه مګرفتار کو رايوس هغه باندې کوم یادګار چې هغه جوړ کړو انټي ورته ویر کا فوټوګان فوټوګرافر و سره سرکاري موجود هغه ګنټي باندې په زور پاغه باندې هغه خپل دغه خپل په وړاند کو تصویر نه وو سو بیا نور خو فوجار ولا کو هغه دغه تاسو سرکولیټ شو چې را اومده دا کوي.
ډاکټر وقار ریشا وای چې د کیسه خانه بازار د ناول پیخ د پلټنه د پاره هغه وخت درې کمیټې جوړ شوې چې یو د حکومت له اړخه او نورې د کانګرس او د خلافت د اړخه وي، خو بیا د حکومت له اړخه سیاسي ګوندونو کمیټو او غړو ته د آزاد پلټنو موقعه ورنکړل شو او د حکومت له اړخه پلټنو کې وویل شو چې په دغه پیخه کې صرف څلوېښت کسان مړه شوي وو.
بیا فرنګي چې دی هغه یو دوه ججان، یو د مدراس های کورټ، یو د بمبئی، هغې ته سلیمان پینکریج رپورټ دی، په هغې کې دی لیکلي چې یاره څلوېښت کسان مړه شوي دي، هغې نه هم کم اوسه چې دي. نو مصیبت دا دی چې دا نور رپورټونه اویلیبل نو خلکو ته، خو د کانګرس تاریخداران چې دي هغه هم دا سرکاري رپورټ پیش کړی دی.
اوریدونکو د درویشتم اپریل 1913 دغه ناوړه پیخه پیښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبنه سیاسي مبارزه ګڼل شي او دغه د هندستان جنلیاواله باغ چې 400 کسان پکې مړه شوي وو پایستوګه وړه پیخه نه وه، خو د بده مرغه نه خو په صحیح مانو کې انګریز په وخت کې د دې پلټنه شوې او نه بیا د پاکستان جوړېدو وروسته دغه د کام شهیدانو ته څه خاص پیرزونې وړاندې شوې، بلکې دغه یې په یو منفي انداز کې کامتا وړاندې کړی. ډاکټر وقار علی شاه وایي پکار ده چې د کیسه خانه بازار د دغه شهیدانو په یاد کې یو لوی یادګار جوړ کړی شي او نوی نسل ته د دغه پیښې اصلي حقایق وړاندې کړي، او لکه د هندوستان په شان د برتانی حکومت په دې مجبور کړي چې د پیښور په خلکو او پښتنو د دغه ظلم او زیاتې په سفارتي توګه معافي وغواړي. تر بل اونۍ پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای په امان.
د سولې پر لور
موږ په خپل خاوره
امن غواړو. امن غواړو
زه امن غواړم. ولې ظلم کیږي؟ ولې زیاتې کیږي؟
یو ناڅه بدرزو شو په سترګو باندې توره تیره شو، هیڅ سم نه لیدل، بس دغه مړی مراد
هر طرح کوي بدرنګ زکه چې دا غمینه لژن د سره نسته. دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختميږي. دا د سولې आवाज دی، د ادم تشدد आवाज.
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې نور د بیگنا زامنو تابوتونه ته کینی، ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
ور وخت په وخت جاتيږي. ضرورت دې خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاري او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لاري څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو اوري.